پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په پاکستان کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپل هغو کارکونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
په هلمند کې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره مهمه مسابقه لري او دا فی نړیوال سازمان وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه وژل سوي دي. پوره خبرونه واورئ. میوند قلی اردو وایي چې د افغانستان ځواکونو د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤول عبدالقدیر بهادرزي د دې عملیاتو په اړه چې تېره شپه سوي دي د ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د 215 میوند قلی اردو پل جزتامونو د هوایی او توپچي ځواکونو په ملاتړ د مارجه ولسوالۍ په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې امنیتي او دفاعي ځواکونو نیولی ده.
بهادرزي زیاته کړې چې د مارجې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې تر 10 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې مشر دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسیټډ پرس اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټي 20 مسابقو کې یوازې یوه مسابقه وروبایلله. دوی له ویست انډیز څخه وګټلې. سبا د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دغه سیالي د یوې ورځې ده او ټیسټ مچ ده. د افی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 133 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې ډېر دا کسان په ډزو وژل سوي دي. د زیاتو نورو کسانو د زخمي کېدو خبر هم تایید شوی دی. د ایران حکومت دا شمیر رد کړی دی. د ازادي راډیو د ایرانۍ برخې راډیو فردا په حواله په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4300 کسان د ایران د دولتي ځواکونو په لخوا په 300 ولایتونو کې نیول شوي دي. په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپای پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو ناکراریو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس درلودلو ته تورن کړل. د ایران په سلو شهرونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې حکومت د تیلو نرخ لوړ کړ. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره د اوبو شیندونکي ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبو شیندلې او یو شمېر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون و مشر جیورجی وشدزه خبریالانو ته وویل چې پولیسو د اپوزیسیون د سیاستوال په ګډون 9 کسان نیولی دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د ګرجستان د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او په البانیا کې 4 کسان د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله په البانیا کې ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیا جمهور رئیس الر متا نن خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر ډراماتیک دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې په هغو سیمو کې چې د سمندر خواته نږدې پرتې دي، د زلزلې شدید ټکانونه محسوس شوي دي. د البانیې جمهور رئیس ویلي دي چې د ژغورنې مامورین په هغو سیمو کې چې ودانۍ نړېدلې دي کار کوي او هڅه کوي چې خلک د نړېدلو ودانیو له خاورو او خرابو راوباسي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن سه شنبه د لیندیا خوس 15 د نومبر شپږویشتمه اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیسیون ته دوی سپاري.
دا هم اوري چې کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه جلا پرېکړه کوي.
که اجازه رانه کړل سوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په کونړ کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوي.
هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. دغه کمیسیون وایي دغه نوملړ باید د لړم یا قرب پر 28مه دوی ته سپارل سبب وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې په عملیتي چارو بوخت دي، خو د دې کسانو پر نوملړ کار روان دی. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې ویلي یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته را رسیدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید 27 د میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای. پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 25 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانۍ لخوا لاسلیک شوی او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم به انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړو پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل
درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ورباندې روان ده، نو ډېر ژر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو او هغوی هم باید دقت نه کار واخلي چې هغه کارمندانو چې درغلی کړې ده یا سرغړونه کړې ده د اصولو مطابق کار نه ده کړی، هغوی هغه دقیق کړي وروسته د دقت نه به انشاءالله ولېږي.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پریکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو په عملي کولو کې جدي نه دی.
بلې پوینټ دا دی چې د موټرز ټکټونو تبر نور هم لاسته پیدا کوي او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بس کمیسیون یو پرېکړه چې کوي د پرېکړې په ټول عواقب باندې باید مخکې له مخکې فکر وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې یو شمېر نورې پرېکړې کړې چې وروسته یې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون له خوا د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې زلونو زنټ درایو بیا شمیرنې بهیر پایل او بیا تاخیر هغه څه دي چې لکه بلای پر دې کمیسیون انتقادونه کیږي. بلې سالې صاحب
ډېر مننه. د امید ظاهر مال پر راپور کې موږ ورته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې پر دې لیست کار روان دی. که هم پر دغه کمیسیون باندې د بیلابیلو اړخونو لخوا انتقادونه سوي دي، خو کمیسیون وایي چې دوی هم له ځینو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورنه کړل سوه، نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه فیصله کوي. د دې کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه ده چې نن ممکن دوی ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په وو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سوه، د کمیسیون رهبري به په دې اړه پریکړه وکړي.
گا کوشش وکړو کنه موږ ته اجازه راکړل شول چې موږ هلته تفتیش او شماري وکړو، او که اجازه را نه کړل شو بیا به رهبری د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو ان شاء الله په یوه یا دوه ورځو کې به زموږ بیا شمیرنه خلاص شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره د وړاندې د افغانستان په څلور دشتو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په شپږو ولایتونو کې بشپړه شوې ده او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وین فریدون خو نوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي ورکی حاضر وي.
د تک کوم کمیسیون خبري غواړي نو دا خبره باید د کورونې او بهرنۍ څارونکو په مخ کې ووسی، د رسنۍ په مخ کې ووسی ترڅو موږ اردول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایې د په بیلولو ټینګار کوي او وایي که دا ونسي د کمیسیون پریکړې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې باید خپلو کارونو ته پرېښودل سي تر څو او څوک دې ورکې مداخله ونه کړي. په کمیسیون کې بې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته واستوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول، خو کمیسیون د دوو نیټو په نقص سره لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د نړیوال بانک پراختیا پروګرامونه باید داسې تنظیم شي چې له اقتصادي ودې، کارموندنې او بېوزلۍ د کمولو لپاره مرسته وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومي او نړیوال بانک ځانګړي استازي ترمنځ ترسره شوې دي.
د افغانستان دولت هم د همدې غوښتنې کوي چې هر هغه برنامه چې د نړیوال بانک سره تطبیقو هغه باید داسې ډیزاین اهداف جوړ شي چې په درې مهمو محورونو باندې وتړي کې یو دا چې باید افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک وکړي بل دا چې خلکو ته کار جوړ کړي او درېیم دا چې د بېوزلۍ یا د فقر سره
موری ویل چې نړیوال بانک په زیانمنو ناسمو اقتصادي او پرختي چارو کې خپل پروګرامونه داسې تنظیموي چې د پرمختګ ترڅنګ له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. په کندهار کې د جغرافي نښانو یا جی آی د سیستم عملی چارې پیل شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل د دوی تخنیکي ټیمونه کار کوي څو په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه محصولات راټول کړي.
زموږ تخنیکي ټیمونه کار کوي په هغه ولسوالو کې او په دغه ولایاتو کې چې دغه درې محصولات پکې تولیدیږي، نو دا به جی آی شي یا جغرافیوي نښې نشانی به شي.
په دې نوي پروژه کې به لومړی د کندهار انار، د پکتیکا، د خوست او کونړ جلغوزي او د کندهار زعفران جی آی شي. دغه سیستم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په همکارۍ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر او جی آی زیټ په مالي ملاتړ جوړیږي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ رو شپږ اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان ستر محکمې د دغه هیواد د پاوز د مشر د کریم ودی د غزولو مخه ونیوله. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې راسره دی. نوریس، په پایل کې که د پاکستان د ستر محکمې د فیصلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې فیصله کې څه ویل شوي دي؟
بلې سالې صاحب، د پاکستان سترې محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزیدل وزنډول. البته سترې محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په توګه ټاکل شوی او دغه دنده تر اوسه مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ یعنې د همدې اونۍ د پنجشنبې پورې پای ته رسېږي او نوموړی باید انتخابات وکړي. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د دې هیواد د ولسمشر عارف اولوی دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوی درستیز د کریم ودی د غزولو پریکړه کله کړې و؟
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اگست میاشتې په 19 د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې و. هغه مهال د پاکستان د عمران خان د صدر اعظم د دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عمران خان دغه فیصله د سیمې د امنیتی وضعیت د او دغه راز ځینې نورو مهمو دلایلو له امله انکړی ده. د پاکستان پوځ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځواکمن پوځ دی او لوی درسیز هم په دې هیواد کې ویل کیږي چې تر ډیره په چارو کې لاسوهنه کوي یا مداخله کوي او تقریبا د پاکستان سیاست تعیینوي. خو که چیرې سبا ستره محکمه دغه وروستۍ فیصله وکړي چې قمر جاوید باجوا نشي کولای چې د درې نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درسیز په توګه دنده مخته یوسي، نو دی مجبور دی چې باید انتخابات وکړي، ځکه د راتلونکي پنجشنبې په ورځ درې کلنه دوره پای ته رسیږي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه. مو واورېدل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درستیز د کاري مودې د غزولو مخه نیولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پا قبل کنین رسپانو تر دیرا پر انتخاباتی کارکی چاو دا کاندیدانو پر ایتلاف لیکنی او تبصری خبری کری دی ناجی ساپی ورطا کتن کوی.
800 رسپانی لیکلی دا انتخاباتی تیمونو ترمینز روان شخرا پا بی ساری جول زیاد شوی او یو پر بل پسی دا سی تورنو پوری کوی چه د خلکو ترمنځ د نفرت او ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. وړاندې راغلی روان بې باوره او کړکیچن وضعیت ښیي چې انتخاباتي ستونزې تر ټولو خطرناکې مرحلې ته رسولي او دواړه لورې د زور د ښکاره کولو هڅه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور انتخاباتي ډلې باید او یو ملسیزه هیر نه کړي او نه اجازه ورکړي چې وضعیت لاپسې کړکېچن شي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو سره یو شمېر نوماندانو، ډلو او کسانو په بېلابېلو نومونو هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ ستونزې او واټن رامنځته کړي، خو اوس یو شمېر نوماندان د ټاکنو کمیسیون له لورې د رایو د بیا شمېرنې بهیر د تحریم تر څنګ په هېواد کې د کړکېچ او ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د افغانستان دښمنان او په کور دننه سیاستوال او ډلې په ټول توان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره ستونزې لا پراخې کړي، څو د ځان په ګټه ترې کار واخلي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور خلک باید د داسې خلکو او اختلافاتو پر ځای په ګټه د خپل راتلونکي او هوسا ژوند لپاره کار وکړي او هیواد له اوسني وضعیت څخه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، د کاندیدانو د ائتلاف جوړولو هڅې د څه لپاره؟ وړاندې راغلي، په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو لیدنې او راشه درشه ډېره د تعجب وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د همدې ډلو مشرانو تر پرونه هم ژور اختلافونه لرل، خو اوس د یو بل کورونو ته ورځي او د ګډو ګټو لپاره د ګډ ائتلاف جوړولو هوډ کوي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا ډول ائتلافونه روان وضعیت لا خرابوي او په وینا یې د همدغو ستونزو او اختلافاتو له امله ملت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی او د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې تر اسمانه ختلي، کورنۍ او بهرنۍ پانګوال ننګول شوي او هر څه په ټپه ولاړ دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور فشارونه ونه مني او خپل چارې د ناوړو او د ولسواکۍ ضد غوښتنو قرباني نه کړي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې استازي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعال رول ولوبوي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي. له کابل حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا شزو د حقونو یو شمیر فعالینو او دولسي جرګې غړو چې د دوشنبه پورزي په کابل کې د سولې په پروسه کې د شزو مانادار برخه تر ناملاندې غونډه کې ګډون کړی وو، وویل مېرمنې کولای شي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې عمله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د دولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوپی په دغه ناسته کې وویل افغان مېرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل شي. د افغانستان سیاسي مېرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې دولسي جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د مېرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولی افغان مېرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د مېرمنو شتون رد کړي. افغان مېرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان مېرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان مېرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول شي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کنړ چارواکي وایي چې د نورو کلونو په تله په دې ولایت کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوي دي. پرون د نومبر 15مه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته ویل په روان کال کې غنو خزو د کورنی تاوتریخوالی او د خاوندانو لخوا ورته د حقوقو نه ورکولو لامل د تفریق غوښتنې کړي او دوی هم عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کړي دي.
دا طلاق او تفریق لږ زیات شوی دی په دې خاطر باندې چې هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. بس موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو. عدالت چې کومه ځمکه لرله هغه یو بل چاته تسلیم کړې وه، د هغې نه هم دوی کوم مفاد دي ښځې ته نه ورکول. هغه ښځې موږ ته عریضې شولې، یعنی موږ وکولی شو چې د هغې نه موله حقوق واخیستو، یو څو خویندې طلاق ترې واخیست.
د کونړ په استیناف محکمه کې د وثیقو امیر قاضی عنایت الله شفقوی دوی ته د روان لمریز کال له لومړۍ ورځې تر اوسه د ښځو لخوا له مړونو د تفریق غوښتلو نږدې شل دوسیې راغلي دي چې اکثره یې څېړل شوي او یو شمېر یې تر سترې محکمې هم رسېدلي دي.
چې څه د محاکماتي بهیر لاندې دي او څه ابتدایي محاکمو حکمونه کړي دي او استنافي برخه کې قرار لري او څه هم سترې محکمې عالي مقام ته رسېدلي دي.
ښاغلی شفق د جلاوالي او طلاق غوښتلو د زیاتوالي لاملونه داسې په ګوته کوي.
نو په اکثر مواردو کې دغه موضوع ډیره مطرح کیږي چې خاوندان په خارج کې اوسي یا هلته هغه بله ښځه کړي، یا دا چې په کلونو کلونو ناراضي د ښځې ته نفقه کې سوا همدغه رنګې د علاج تداوي مداوي دغه برخه کې ښځو مراجعه کړې ده، او چې د نشتون په صورت کې قانون په صراحت سره ویلي دي یو ښځه کولی شي چې د خپل خاوند غیابت په سبب باندې هم تفریق غوښتنه وکړي او د همدغه سبب د وجې نه محاکمه حکمونه هم کړي دي.
د اسلام په مقدس دین کې ښځو ته د تفریق غوښتلو حق ورکړی شوی او د افغانستان د اساسي قانون په 95 ماده کې ویل شوی چې که چیرته د یوې ښځې خاوند له 100 کالو څخه زیات په بند محکوم شي، نو ښځه کولی شي چې د 15 کالو صبر وروسته له محکمې د تفریق غوښتنه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو لخوا د جلاوالي یا تفریق غوښتلو پیښې زیاتې شوي چې تیره ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر ښځو د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې شوي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند سرحدونو او قبایلي چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دیني عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلې وې. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبرې کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي وویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول شوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چا ته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپک سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري.
هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خواته کړی دي.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 25 نیټې نیولې بیا د همدې کال د دسمبر تر 30 پورې په ټوله دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې له دې جملې فریدا محیبي او مازری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلار کور ته نه پرېږدي دې ته خشونت ویل کیږي. خشونت یوازې وهلو ټکول نه دي. شزه يم خو په ډیرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردې دی او ورځ بل کور څخه ځي. شزه يم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. شزه يم خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم.
خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع.
ما ببینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه او رو به چشم دیگه نگاه میکنن، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنن.
که هم در شوزو پاوراندی در تاوترخوالی پا برخه که حکومت او در شوزو در حکوکو مدافعینو دیری حالی زلی کردی، خو هر کال در تاوترخوالی پا پیوشو که زیادوالی رازی چی در شوزو چارو در ریاست در معلومات و لمخی ایلاتی در شوزو لخوا په خپل حقوقو پوهېدل او په عینې وخت کې یو شمېر مرکزیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسېدل دي. د هلمند د ښځو چارو ریاست وایي په تېر یوه کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي چې دا نسبت نورو کلونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام خبريږي. اوس د غرمې 12:30 بجې د مهمو خبرونو ولنیز له فرشته جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شتو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولیسو کې له منصبدارو او عسکرو شتو مننه وکړه چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولی دی. د کندهار ته پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیری یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلی دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل سول او درې پولیسو په ګډون ولس تر نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. د افینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 133 تنه وو. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی ویلي دي چې ډېر دا کسان په ډزو لګېدلي دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې 4 تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو باندې ټاکنې د سشکل دولسمشری ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دی. عبد الواحد مدقق له لوګر د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایله اعلان کړي. فضل کریم درویش لپکتیا روانه ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کو نړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغه موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلی لیکي په زابل کې د بنګو کښت ډېر سوي ورسره معتادان هم زیات سوي او دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډېر دی. او جعفري لیکلي له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سون توکي او غنمو بیه راکښته کړي. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونه وار را رسیدلې ده او موږ به وکولې شو دې خبرونه کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو او بیرته راستنیږو.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراس د یو ناروغي نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپلې نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري، او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري، او چې کله نښې نښانې پیدا شي په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي، او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل بې اشتهایی او دلبدی، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه د سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی تنفر پیدا کوي، او دا د سګریټو بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډوله دي، چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو بیا کولای شو چې فار مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي، چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي. فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
او مننه جبرخیز صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسي. مننه.
ډیره زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو راسره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول به راشو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته، چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبرخیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دی چې هپاتایټس بی یا په عوام اصلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل به خپله باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږو یا رڼا به پرې واچوو چې زیړی څه شی دی. او زیړی خپله باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جل مخاطیغش ها د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.5 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه لوړیږي، چې بعضې کتابو کې اوس راوسیلي چې یعنی 3 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړه شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کیدای شي اول دواوي، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بی شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسی یا جنیټیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کیدای شي چې کرپټوجنیک یو لامل یا سبب دې زیړین نامعلوم وي. ارزو استاس پختنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړای دا یو خطرناک ساري ویروسي ناروغي او نړیواله روغتیاي ستونزه ده چې دې پیخې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخته ولاړ شو، جبارخیل صاحب، دې تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یوه عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپله باندې بومي استرالیایان وو. یعنی د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسې هم اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فریدالله عمري نه مطرح کړئ. نو ور به شو ډاکټر صاحب یو اړیکه بره واخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خور تا ته همدارنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه. مې کې احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل پکتیا ته خمیره باندې وکي خپل پوښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
واقعا جالبه موضوع ده. او بعض ډاکټران داسې وایي چې دا په دوه ډوله ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه مونږ په دې باندې اکثره بامیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډیره زیاته مننه. تاسې
په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ. مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایروس لامل چې دی یو ډی این ای وایروس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري. د هیپډونا وایروس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه 10 جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه، سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لار به انشاءالله د پجریون د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. مننه اجمل جلال آباد څخه، مهرباني وکړئ اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې ویل کې یو بل ته انتقالېږي، نو انتقال نشي، نو لومړی باید مثلا لومړی د جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی د دوايي خوري هغه نه وروسته بیا مقاربت لري، یا د خولې د لعاب لري نه، یا نور لارونه. یعنی کله یو څو نه چې دوايي خوري مطلب مزه خپل مطلب نه داخلم چې څو میاشتې خوري دا بیا نه انتقالېږي. یو پښتنه دا ده چې یعنی دا لومړی کور شي هغه نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بنجېږي. یو مدا چې آیا مطلب همدا ده؟
هم بس من پښتنه وخت ته مهرباني وکړئ دویمه پښتنه.
بل دا ده چې دا کله چې واکسی موږ دې ته کوو چې آیا دې په دې په وجود کې یا په وینه کې انټي باډي جوړ کړی او کنه. او بل پښتنه مدا ده چې دا خطاب الدین یوسفزای د ناروغ متخصص په جلال آباد کې دلته چې آیا خپل
شخصي ادرس مو
خو دې مینه خانه. مننه ډیره، سلام علیکم. پته مو سي. او ډیر مننه اجمل ورور، تاسو پختره مو دقیق واخستله. تاسو دوی پختنه وي. لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوايي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نور ته انتقالي کنه، نو سل په سل باندې انتقالېږي. هدف هر موږ کله چې تدابیر کوو د یوې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي، که باکتریایي وي، که پارازیټي وي، که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح د تور زیړی تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي. یعنی هغه په وینه کې شتون لري، نورو ته انتقالېږي، هغه به غیر فعال کېږي. دوهم، ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي. یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري، همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلوره دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطات څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي، د پی سی آر رپورټ به م راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي، انتقالیږي. او د دې تر څنګ واکسین تاسو اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول د هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز یعنی ووز، ورسته دغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې ووز میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل. هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څه معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده که نه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي که نه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلې چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی. نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي یعنی مطلق د وینې نووزي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطات څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورځو یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا په عوام استرا تور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
اها مننه. ور به شو بل اوریدونکو ته. السلام علیکم. د بادغیس له بالامرغابه په خیر راغلی، ستاسو نوم؟ عبدالستار اخونزاده. میره بانی وکی عبدالستار اخونزاده، خپل پختنه شریکه کړی.
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی او کم نه وي خطرناک ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کې او که په دې په پوهېږي او خپل تداوی ونه کړي، دا د سعادت د سلام مخامخ کیږي، آیا د مرګ سبا دنګیږي او که نه، او د نورو د بدن عضلو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا تک جواب لکه ډېر به مهربان، او د خوراک په باره کې معلومات راکړئ.
مننه. تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر.
مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ یې منو، مثلا هپاتایټس بی ویروس چې ده د هغې دپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري، او د ایچ سی وی دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه دې ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنې د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنې دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د ترڅنګ ترکارې د څخه استفاده وکي او د ترڅنګ د کوشش وکي چې د بدن وزن ډیر نشي ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړې لخوا متضرر دی او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو جګر شهمی کیږي نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطر جګر ته مخامخ کیږي چې جګر د خرابې سره مخامخ کوي نو په دې هیله باندې اخندزاده صاحب چې ته خپل پوښتنه ځواب اخستې وي مننه
بله مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب ور بشو بلې اړ کیته السلام علیکم السلام علیکم تاسو ما غوړی اها مهرباني نمبر اته
وایست ډاکټر صاحب سلام
علیکم وعلیکم السلام نوم مو څه ده کوم زینه مړی کني ولی
بخ محمد تسلیم ما د زابل ولایت کاپرسان خبر کوم
بخ محمد تسلیم په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکي پښتنه مشارکه کړی
مانا نه خیر څه خور ده تاسو څنګه ته پښتنه دا غدا تور زړه یک چې په انسان کې وجود پیدا کی ا لایم څنګه دی دا یاو او دوام په حیواناتو کې تور زړه راځي کنه چې دا انسانانه خوښ خوري لاغه ځخه ورته پیدا کیږي او کنه دا غوښته
مننه مننه ډیر زیاته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
نو مننه تسلیم صاحب د تور جوړی نه خني خونه اکثره زوی کې دغه تور جوړی استلا یا هپاتایټس بی یو پاوو مسلو تور جوړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی یعنی چې یو نوم دی تور جوړی پټ دښمن ده په اکثره واقعاتو کې دا کوم خاص نه خني خونه نه لري لیکن په عمومي شکل سره د تور جوړی نه خني خونه عبارت ل اول خستګي دوهم بهالي دریم بشتیایی څلورم زړبدوالای پنځم کانګ شپږم هم د ګیر د خی خو د پورتنۍ برخه دردونه اوم هم د سترګو د پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زړوالای اتم هم د سر درد او نهم هم تبه لسم هم پرمختللي حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زړوالای پیدا شي او تسلیم صاحب ا دې تر څنګ دوه مپختنه تاسو په دې باره کې وچی آیا حیوانات هم په تور جړی باندې اخته کیدلای شي کنه نه د سترګو تور حیوانات په تور جړی باندې نشه اخته کیدلای هیڅ مشکل نلري تور جړی د طرف نه هغه نور ناروغي کیدای شي چې لکه کانګو باز نور ویروسي ناروغي نور حیوانات پر اخته شي لیکن تور جړی په حیوانات کې شتون نلري په دوه علاج د خپل پختنه جواب مو اخستې مننه
بلې ډاکټر صاحب ډیر مننه ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وای
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مراته وای تاسو د کوم ځای نه ماړی کني ولې
د ګشان خپل ټیم د هلمند ولایت څخه ما پښتنه ده چې دا ډېر دې پرې ستو برخې معلومات څه باید سره شو خوري او پرې نور یې مننه
وکړه اها د هلمند نه ډېر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي چې د دغه ناروغي د پاریس پاړه راته وایي
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور جوړی باندې اخته دي د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري نو هغه وګړي چې تور جوړی یا هپاتایټس بی لري نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیات اندازه سره د کاربوهایدریتو لکه د کچالو او د ترڅنګ د میوه د سبو د ترکاری باب د څخه استفاده وکي او د ترڅنګ د ورځې د 1.2 ته 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني او دا وګړي باید کوشش وکي چې د مخدرات څخه ډډه وکي یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې لکه قهوه او مثلا بعضی چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري اې دې څخه باید ډډه وکي او د دې ډیر کوشش وکي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه اې دې ځیګر شهمی کیږي یعنی غړین کیږي په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي نو په دې هله باندې تاسو خپل پښتنې جواب اخستې مننه
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم د کوم ځای نه مړی کني ولی
از هرات به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب. من یک سوال دارم که همین چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همین صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی، یعنی به اندازه زیاد نه، به اندازه کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین او را او جوش خوتم میکنین، اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه. در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر نداره. تشکر.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خورجان تا و دکتر صاحب سلامونه و احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
احسان الله مومن د سګرما سیمه ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مهرباني وکي مومن صاحب خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ها سمه دا پوښتنه چې زما یو وړل لور کړی د کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګل نه د سه مردار غونې کې وګره وځي. او بل پختره مې دا چې دا یو لاس ورځ کیږي خو شا چې ماته د څه تکلیف پیدا شوی چې زربانه بوج راځي بس نزه خلاره باندې راځي.
سماده تاسو په تاسو اوسې کته هم لمړنۍ پختنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو ډاکټر صاحب غواړي تاسو ته جواب درکول شي. مهرباني وکړئ.
مومن صاحب تاسو پختنه مو واخستله، تاسو د وکاله لورکې چې دا چې غوګونې تاول چې وبرزي نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه ماشوم د خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نشي ویلی، هغه حتماً ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزي تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را بشو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګس ده. نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب که نو ما به د غمه خوړلې وه، په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکي به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
اجمل ضربات مرکز صاحب. نن مې پوښتنه مې یو ګونګه باندې پاتې شوه، یعنی د دې خبر نو څه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبد لپاره، یعنی د بچو راوړلو نه به ډډه وکړي؟ یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي، دا باید تر ژوند تر پایه
جواب وایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
دا اجمل وروره په دې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی، هاگ مرگان چه پتایتز بی یا پاوام اصلا تور زیرای لیری ماشومان در آوری هیچ کلا ده هم ده ماشین را ماشوم را ورن را داره و نکری. خو خوی دلتا چه ده مخنوی ده لاروچه را بانده ورست هم خبری که و هاگ مرگان چه مثلا پتایتز بی یا تور زیرای لیری چه کلا ده زیگوان یا و ولادت کهی هاگ باید پروختیایی مرکز که باید ده ولادت وکی آویده تر سنگ مخ که دینا چه دا ولادت وکي باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واچي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیړی لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي، چې هغه ته کله دې ولادت وکړو حتی د ولادت میز په سر باندې دې ماشوم ته ایمینوګلوبولین ورکول کیږي، چې دا ایمینوګلوبولین په خپله باندې یو انټي باډي ده، یعنې که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړي د خطراتو څخه بچ کیږي. یعنې د هغې د مخنیوي لارو چارې د تور زیړي شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزاده رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور جوړی باندې اختری د دې په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته. خو هغه طریقې چې ما خو دلغه باید مراد کړی مننه
لته سينه هم مننه ډاکټر صاحب د خبرونه د پای شی بی دی په لاندو کې اوریدونکو ته وایست چې کوم کسان په تور جوړی اخته دی باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په ستر باندې جواب خیال صاحب زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په پټټس بی او تور جوړی باندې اخته دي اول د کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړی او هغه واکسین کړی یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه د هپاتایټس بی یا تور جوړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم دې د کوشش وکړي چې د مخدرات څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشئی توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور جوړی باندې اخته دي د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي او د دې ترڅنګ په خپل باندې چې وینه ور کړي چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي د دې د خپل مشکل وایي ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي نو په دې خاطر باندې د وینه ور کوي او خپل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي او د دې ترڅنګ د باید اسې متنوع رژیم غذایی څخه استفاده وکړي چې په هغه کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې یعنی یو چې په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او دې ترڅنګ د دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې هغه کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور جوړی لري یو ځل د خپل زړه چکې ورسته دغه څخه هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور جوړی یا هپاتایټس بی خطرناک او وژونکي ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلې او ډیر زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو.